سهار اته بجی شو احمد شبریم داسه ډیرړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف د سش کال په لومړیو شپږو میاشتو کې چې باندې اتیا زره افغانانو ته د نغدو پیسو مرسته ورکړې ده د ادارې پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل د نغدو پیسو مرسته میاندو او پلرونو ته امکان برابروي چې هر هغه څه چې ماشومان او کورنۍ ورته اړتیا لري واخلي د ملګرو ملتو د دې ادارې په وینا دوی د روان 2023 په لومړۍ نیمایي کې تر 8600 ډیرو اړو افغانانو ته د نغدو پیسو مرسته ورکړې څو د کور ضروري شیان پرې واخلي د روسي رسنیو د راپور له مخې د طالبانو د حکومت د مخالفې جبهې مشر احمد مسعود د روسي د دوما یا ولسي جرګې د روسي عدالت ګوند د فراکمسیون له رئیس سرګی میرانوف سره کتلې دي د روسي سرچینو په وینا د ملي مقاومت جبهې مشر د روسي د عدالت ګوند له مشر سره د افغانستان پر روان وضعیت خبرې کړې دي د روسي د عدالت ګوند مشر او د دوما د فراکسیون رئیس میرانوف وویل چې روسیه د افغانستان د مزکنی بشپړتیا خپلواکۍ او ملي حاکمیت ملاتړ کوي د ملي مقاومت چپې روسي ته د احمد مسعود د سفر په اړه څه ندی ویلي او دا هم نه ده څرګنده چې احمد مسعود کله روسي ته تللی د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت وایي چې له ایران څخه په متوسط ډول د ورځې 1200 افغان کډوال په خپله خوښه یا په زور افغانستان ته راګرځي دغه وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې د روانې سنبلې له لومړۍ تر اومې پورې څه باندې 8500 کډوال هرات او نیمروز ولایتونو ته راغلي دي ایران وایي چې د طالبانو له وخته رسېدو وروسته په تیرو دوو کلونو کې شاوخوا 1.5 میلیون افغان کډوال دغه هیواد ته په غیر قانوني ډول ورغلي دي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویکتورا نولاند په پاکستان کې د آزادو شفافو او په وخت انتخاباتو غوښتنه وکړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په بیان کې وویل چې اغلې نولاند د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر جلیل عباس جیلانی سره تر خبرو وروسته دا خبره وکړه د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون د اگست په لومړیو کې ویلي وو چې د نوي سرشمیرنې په اساس به انتخاباتي حوزې د دسمبر په 14 مشخص شي د بریتانیا د هوایي ترافیک په سیستم کې د تخنیکی ستونزې له کبله دغه هیواد ته الوتنې له خنډ سره مخامخ شوي دي د بریتانیا حکومت پرون وویل چې د هوایي شرکتونو په همکارۍ هڅه کوي چې هغه مسافر ژر بیرته خپل هیواد ته راولي چې په هوایي ترافیک سیستم کې د رامنځته شوي خنډ له کبله په بیلابیلو اروپایي هیوادو کې بند پات شوي دي اټکل کېږي چې په بریتانیا کې د الوتنو په سیستم کې رامنځته شوې ستونزه څو ورځې نور دوام وکړي دا ستونزه په داسې حال کې پېښه شوې چې په اروپا کې د دوبي رخصتۍ په پای ته رسېدو دي او پر الوتکو او هوایي ټکرونو تر بل هر وخت بیروبار زیات شوی ازادي راډیو په منځنۍ چپ د ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان روغتیایي سیستم ته پتی ربیا د امیدوارو میاندو مړینېتا اندیشمن دی په ډاړه بوړاندې په خبرونه کې واوري نن د آسیا د کرکټ جام لومړی لوبه ده د افغانستان د لوبو په اړه مو د افغان ملي ټیم د مرستیال روزونکي رئیس احمد جی نظر اخیسته
د موږ په بیټینګ کې باید د موږ لوبغاړي لږ د ضرورتیا نه کار واخلي او د ضرورتیا سره باید لږ عقل نه کار واخلي
دا سدی رادیو د دې سات خبرونه لویه برخه آزادی رادیو ادبی مجله پروگرام ته ځانګړی شوی
اشتغ واکسه له اسمان لکه غشي ناشنا چی غیرامون
در دې شی بی
د آزادی رادیو خبرې ټولګه
دا سجی رادیو د خبرونه په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوریدل شي د روغتیا نړیوال پروګرام وایي چې سش کلی په 2023 کې د طبي وسایلو درملو او واکسینونو په شمول وویشتنه بشری مرسته افغانستان ته رسولې ده دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتو یو بل اداره د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د افغانستان روغتیایي سیستم له خنډونو سره مخامخ دی او دا ویرشته چې ډېر امیدوارې میندې په داسې ناروغیو له ژونده بې برخې شي چې مخنیوی ممکن دی تفصیل د اسمت ساروان پوره پور کې
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي افغانانو ته د ضروری طبي خدماتو د وړاندې کولو لپاره روغتیایي سیستم له جدي خندونو سره مخامخ دی. د روغتیا نړیوال سازمان دا خبره په داسې حال کې کوي چې د ملګرو ملتو یوې بلې ادارې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې سږ کال یې 20 تنه طبي مرسته افغانستان ته رسولې ده. د ملګرو ملتو د روغتیا نړیوال سازمان پرون سه شنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي له کافي بودیجې پرته به 3000 ښځې او نجونې د ښځو له عاجلو تخصصي خدماتو محرومې شي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاتوي په اوسنۍ بودیجې کې هر ورځ نږدې 40 میندې له داسې نسایي ناروغۍ مړې کیږي چې مخه یې نیول کېدای شي او اټکل کیږي چې دا شمېر خورا زیات شي. د لندن د رایل فری روغتون ولادي نسایي متخصصه ډاکټره محبوبه افغان وایي د غذایي فقر له کبله اکثر افغان میندې د وینې له کموالي سره مخامخ دي.
خوندې او مندې باید کوشش وکړي سي نه خپل د وینې هغه کچه لوړه وساتي او هغه په لکه شخوراک او په د اورسپنی ټابلیټونه سدیر په فریمانه توګه په هر دواخانه کې پیدا کیږي هغه نه استفاده وکي. د ټوله د څو میاشتې د منټوري په دوران کې د ګولیو یا ټابلیټونه سي نور ویتامین هم کېدای سي ولري، خو تر ټولو مهمه ویتامین فولیک اسید ده او اورسپنه په خپل ده.
د افغانستان د نسایی او ولادي ټولنې مشره ډاکټره نجم السما شفاجو وی د ورستیو شمیرو لمخې په افغانستان کې په هر 300 ولادتونو کې 488 میندې او 22 ماشومان مري. له بل خوا د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام وی د سشکال له پیل تر اوسه پورې په افغانستان کې 20 تنه طبي بشري مرسته رسولې ده. WHO پرون سه شنبه اعلان وکړ چې په 2000 الوتنو کې 14000 سپرلی او همدارس د طبي وسایلو، درملو او واکسینونو په شمول 20 تنه بشري مرسته انتقال کړي ده. د ادارې په یو بل پوسټ کې لیکلي چې سږ کال تر اوسه پورې د لومړنیو 16 له هر و ماشومانو یو ته مقوی یا قوت بخونکي خواړه ورکړي دي. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د دې لپاره چې په افغانستان کې لومړنۍ روغتیایي اړتیاوې پوره کړې شي د خپلو عملیاتو لپاره د سشکال په پاتې میاشتو کې 125 میلیون ډالر مرستې ته اړتیا ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپاورز سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګنوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو صفو 0.28 او 25 مترو.
ازادي رادیو شپاورز ل تاسو سره.
د سپیډن د سولې د نړیوالې جایزې کمیټه افغان ژورنالیست او مدني فعال نرګس مومند حسن زیته د 2023 کال د سولې نړیواله جایزه ورکړه. اخلي حسن زی وویل چې دا جایزه هغه جنونو تر ډالې کوي چې له تیرو دوه کلونو راهیسې لسته کړو منه شوې دي. د دې جایزې په اړه زیاته کړه.
دا جایزه ماته د ورلد پیس اوارد کمیټه سویډن لخوا راکړ شوې ده. دا کمیټه کې تقریبا 18 نور واړه او لوی بنسټونه د عضویت لري. په دې کمیټه کې شمول هغه څه بنسټونه 18 نور واړه او لوی بنسټونه چې دي 15 کسه ټاکل کیږي هر کال، چې سخ کال هم دا جایزه پنړیواله کچه 15 کسانه ته په پام کې نیول شوی و او د افغانستان په استازي والی د جایزه ما ته راکړل شو. یوازې زه پکې خځوم او د یو داسې هیواد نه چې پیغې کې له بده مرغه ډیر زیات د نړیوال پام ترې اوښتای دی، نو زه واقعا د جایزې ته بنا پر دې ډیره خوشاله یم چې که څه هم په دې کې مادي اړخ نشته خو ماته د مانوي لحاظه دا ډیر لوړ ارزښت لري. ماته تر هر څه دا ډیر زیاته معنی لري بنا پر دې چې دا په اوس مهال کې چې افغانستان په کلي توګه د نړۍ هیر دی او داسې سان همشتا چې وګړي بیا هم هڅه کوي چې افغانستان موضوع راپورته کړي.
د سویډن د سولې د نړیوالې جایزې کمیټه هر کال د نړۍ په بیلابیلو برخو کې 500 تنو هغو فعالانو ته جایزه ورکوي چې د سوری د بیان د آزادۍ او د ماشومانو او نجونو د زده کړې په برخو کې هلې ځلې کړې وي. څلور نورې جایزې د سویډن، فرانسې، بریتانیا او امریکا اتباعو ته ورکړل شوې، خو یوازې حسنزی د دوی په منځ کې مېرمن ده چې دا جایزه یې ګټلې ده. نن د کرکټ آسیایي جام لومړۍ مسابقه د پاکستان او نیپال له لوبې سره پیل شي. په دې جام سیالیو کې چې د پاکستان او سریلانکا په کوربه توپ کیږي، د افغانستان په ګډون شپږ تکړه آسیایي ټیمونه برخه لري. افغانستان له دوو نورو ټیمونو سریلانکا او بنګلادیش سره په یوه ګروپ کې دی. تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
د آسیایي جام کرکټ سیالۍ نن چهارشنبه د پاکستان او نیپال په مسابقې پیل شي. په دې سیالیو کې د آسیا شپږ پیاوړي لوبډلې شامل دي. پاکستان له هند او نیپال سره په الفا او افغانستان له بنگلاديش او سریلانکا سره په بی ګروپ کې دي. افغانستان تر دې مخکې له بنگلاديش او سریلانکا سره څو ځلې مخامخ شوی او څو سیالۍ ورڅخه ګټلې دي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مرستیال روزونکی او دغه ټیم په خوانی لوبغاړی رئیس احمد زایوای د دې آسیایي کپ مسابقې په داسې میدانونو کې کیږي چې د دې جام شپږ واړه ټیمونه ورسره بلد دي. خو احمد زایوای چې افغان لوبغاړو ته پکار دی چې د بیټینګ برخې ته زیات پام وکړي.
هغه سیاسي ودونه سې دي تقریبا دوی دغه میدانونو پیچونه ټول کې دوی ښه تجربه لري. نو د ما په ان باندې د افغانستان د پرېو ډېر ښه چانس ده چې د منګه دواړه لوبي په قذافي سټیډیم کې دی له بنگلاديش او سریلانکا سره. په دغه لوبو کې موږ ته ډېر ښه کرکټ کول پکار دي. تر دې نه مخکې چې موږ څومره لوبي هم کړې وي، نو دواړو ټیمونو سره موږ ښې لوبې ترسره کړي دي. او دغه بل دغه د پاکستان سیریز څخه به د موږ لوبغاړو ډېر څه زده کړي، ځکه چې د پاکستان ټیم سره هغه دویمه یو ورځنۍ لوبه چې څنګه وسوله، یعنې د موږ د ګټې چانس. او زه به دا ووایم چې په دواړو ټیمونو د موږ لوبډله برلاسې ده، خو په شرط دی چې دوی هغه بولینګ سره په څنګ څنګ کې، څنګه چې د موږ بولینګ ښه ده، د موږ په بیټنګ کې باید د موږ لوبغاړي لږ زړورتیا نه کار واخلي او د زړورتیا سره باید لږ عقل نه کار واخلي.
د افغانستان لومړۍ مسابقه به د سپتمبر په درېمه یعنی د راتلونکي یکشنبه په ورځ له بنگلاديش سره په لاهور کې وي. د افغانستان دوهمه سیالۍ به د سپتمبر په پنځمه له سریلانکا سره وي. پاکستان نن له نیپال سره چې په دواړو ګروپونو کې تر ټولو کمزوری ټیم انګیرل کیږي، په داسې حال کې مخامخ کیږي چې تازه یې له افغانستان څخه د درو یو ورځنیو سیالیو لړۍ وګټله او اوس په نړۍ کې د یو ورځنیو سیالیو په فارمټ کې لومړی ځای لري. د ښاغلي احمدزي په باور هند اتلولۍ ډېر چانس لري.
د ما په معنی هند تر ټولو ماته ډېر پیاوړی ښکاري، او بیا که ووایم نو د پاکستان ټیم داسې ده چې د ګټلو چانس به زیات دي، خو د افغانستان ته د ښو لوبو او د بریاو په هیله.
په سژني آسیایي جام کې چې د سپتمبر تر 18 نیټې پورې دوام کوي، دیارلس لوبې کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس د آسیایي جام لپاره د افغانستان په لوبډله کې د حشمت الله شهیدی په لوبډل مشي، رحمان الله ګرباس، ابراهیم زادران، ریاض حسن، رحمت شاه، نجیب الله زادران، محمد نبی، اکرام علی خیل، راشد خان، گلبدی نائب، کریم جنت، عبدالرحمن، شرف الدین اشرف، مجیب زادران، نور احمد لکنوال، سلیم ساپای او فضل حق فاروقی شامل لوبغاړي دي.
په آسیایي جام کې د پاکستان او سریلانکا ترمنځ د کرکټ نننۍ لوبه د پاکستان په ملتان کې په سیمه ییز وخت د ماسپښین 2:30 بجې پیل شي. د افغانستان د کرکټ لړګره په غزنی ولایت کې د انټر کلب کرکټ د شوریزه سیالۍ پیل شوې دي. د کرکټ بورډ سیمه ییز مسؤلان وایي په دغو سیالیو کې چې یوه میاشت دوام کوي د غزنی ولایت څوارلس لوبډلې لوبی شي. تفصیل په دې راپور کې.
دا غزنی شهر شمال لورته د تاریخي منارو په څنډه کې شاوخوا تلس کلن سیف الله په سپیر میدان په شنو ډبرو کې د نورو ځوانانو تر څنګ په کرکټ کولو بوخت دی. دی د توپ نیولو په وخت په ډبرو کې لوېدلی او د چپ لاس ورغوی یې ټپي سوی دی.
اوس مو فیلډنګ کوو، دلته ولیدم او په لاس کې مې ډبره ولاړه. دا اوس مو خپل کیپر هم ګوته خو کله او چیز مې کولو.
سیف الله وایي دی چې دلته لوبې کوي. دا لوبغاړی غیر معیاري او دی په شنو ډبرو کې لوبېږي چې هره ورځ لوبغاړي پکې زخمیان کیږي. دای د افغانستان له کرکټ بورډ څخه غوښتنه کوي چې کورنۍ کرکټ ته لا پراختیا ورکړي، معیاري میدانونه ورته جوړ کړي چې له کلیو او لرې پرتو سیمو څخه ښه لوبغاړي او استعدادونه راووځي. سیف الله زړور او په ځان باور لري چې یوه ورځ به د افغانستان په ملي لوبډله کې لوبیږي.
ولاد قوي اراده لرو، ډېر کم وخت کې ملي ټیم کې ځان وینم.
دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبې په ورځ په غزنی ولایت کې د انټر کلب کرکټ دیرس اوریزه سیالۍ پیل شوې. د کرکټ بورډ سیمه ییز مسؤلین وایي په دغه سیالۍ کې د غزنی ولایت 14 لوبډلې لوبیږي او یوه میاشت به دوام وکړي. د کرکټ بورډ امیر عبدالودود پکتیال دلته ازادۍ راډیو ته وویل له دې سیالیو څخه یې موخه د کورنۍ کرکټ پیاوړتیا او تر څنګ یې د زون په کچه د پیاوړو لوبغاړو پیژندل دي چې وکولی سي له دې لارې د هیواد او نړۍ کرکټ ته لاره پیدا کړي. د زیاتوي دا سیالۍ د هیواد د کرکټ بورډ په لارښوونه پیل شوې چې له مخې په دې سیالیو کې هغه لوبغاړي چې ښه کارکردګي ولري په کورنۍ کرکټ کې له ثبتېدو وروسته ولایتي ټیم ته انتخابیږي او بیا د زون په کچه په ګرید 1 او ګرید 2 سیالیو کې د ګډون په مخه غوره کیږي.
دغه سیالۍ د 14 لوبډلو د ثبت کلبونو ترمنځ په غزنی کې ترسره کیږي. تقریبا یوه میاشت موده کې به د پای ته ورسیږي او د پای غوره لوبډلې به بیا په زون په کچه باندې دوی هلته د انټر کلب سیالۍ ترسره کوي، نو دوه د فاینل لوبډلې به ریجن ته ځي او هلته به لوبې کوي.
بل لور ته بیا دلته لوبیدونکو لوبغاړي د سیالۍ د ځوانانو د استعدادونو د ژوندۍ ساتلو لپاره مهمې ګڼي. د خوشتي چې په دې لوبو کې لوبیږي او د ځان لپاره یو شوفیر ساتګني چې له دې لارې به وکولی سي د زون او بیا ملي لوبډلې ته لار پیدا کړي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې مو د کندهار موزیم ته ورولو.
د داخلي سیلانیانو ترڅنګ بهرني سیلانیان هم د لید موزیم څخه لیدنه کوي.
د شعر نقد لرو.
په ډیر زړه چوکاټ کې ډیر نوې خبره کېدای شي.
شعر به واوري.
ایش تخو حکسا لآزمان لکه غشی ناشنا چی غیراوری
لآمان نیازی چخه باوارو چی ده پلال انزورونا چرنگ جوره بی
چلو رو رزی پینزه رو رزی چیار رو رسلای او ساته یا تو ساته کار پیبنده وکی ده ده موده که و چیره جوری.
پا افغانستان که مو ده مدنی فعالانو پمت ده نویو کتابتونونو لپرانستو خبرو.
دغه د سبون کتابتون زموږ نه وشته ماما کتابتون شو چې پرانستر شو.
د لیکوال او شاعر فرید احمد تسکین حال درکو.
زه راغلی یم غزنی ښار ته، نازول اولیا ښار ته، کله تعالی مونږ ته شفا راکړي.
د کندهار ملي موزیم چې د افغانستان له 5 لویو موزیمونو څخه شمیرل کیږي په سلګونو آثار په خپل غېږه کې ساتي. د دې موزیم آثار د شپږو تاریخي دورو دي. د ډبرې، برونزو، کوشانیانو، باختریانو، اسلامي او نوي معاصرې دورې. د کندهار ملي موزیم ته ورغلي کسان د دغه موزیم د آثارو د ساتنې او لاغنې کېدو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په سپین بولدک او تورخم کې د افغانستان د یو شمیر تاریخي آثارو د نیول کېدو خبرونه خپره شوي چې ځینو کسانو بهر ته قاچاقول. تفصیل د ازادي راډیو د خبريال پراپور کې.
د کندهار په ملي موزیم کې د مهال 850 ډوله بیلابیل تاریخي آثار ساتل کیږي چې د مسولینو په خبره د کوشانیانو، باختریانو، برونزو، ډبرو، اسلامي او نوي معاصري دورې پورې تړاو لري. د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور سپان وای
د مشاور نړیوال هوایي ډګر سره د نږدې په تماس کې دی ترڅو هغه څوک چې د کندهار څخه آثار بهر ته کاچا کړي دا هغه مخه ونیسي. په دې برخه کې موږ تقریبا 100 کلم آثار په دانرجې وختو کې د کندهار یا مشاور نړیوال هوایي ډګر کې نیولې دي او هغه مو د تسجیل یا د تشخیص په مخه اطلاعات فرهنګ ریاست ته نقل کړي ترڅو دا تثبیت شي چې آیا دا هنري آثار دي او که تاریخي دي. او نور هم په دې برخه کې موږ د عامه پوهاوي پروګرامونه هم شاریان ته لرو ترڅو هغه آثار چې د دې سره په کورونو کې پراته وي هغه راوي او د اطلاعات فرهنګ ریاست ریاست اړون تاریخي موزیم ته وسپارید.
عبدل شکور چپان وای د تاریخي آثار سره د خلکو لیوالتیا تر په خوازیاته سوي او د بهرنوی سیلانیانو په شمول د ورځې لسګونه کسان د کندهار د ملي موزیم څخه لیدنه کوي.
د چې کندهار موزیم یو بډای موزیم دی، نو ځینې داخلي او خارجي سیلانیان وخت پر وخت ورڅخه لیدنه کوي، چې په نږدې وختونو کې د سیلانیانو په برخه کې زیاتوالی راغلی دی. د داخلي سیلانیانو ترڅنګ بهرني سیلانیان هم د لید موزیم څخه لیدنه کوي. په دې برخه کې د بهرني سیلانیانو تعداد زیات شوی دی او زیات شمیر د لید راځي زموږ د تاریخي آثارو او نورو هنري آثارو څخه لیدنه کوي.
د کندهار ملي موزیم ته ورغلي کسان بیا دغه موزیم د آثارو د ساتنې او لاغنی کېدو غوښتنه کوي. عبدالکریم او بسم الله ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار د موزیم لپاره باید نور هم کار وسی ترڅو داخلي او بهرني سیلانیان لیدو ته لیواله سي.
کوم چې تاسو ګورئ خلک راځي د بهرني هوتونو څخه د نورو ولایتونو څخه، خو ته باید دا معلومه سي چې په کندهار کې ډېر تاریخي آثار شته او دې سره باید کومک وسی کندهار د ملي موزیم سره ترڅو نور ولایتونو خلک ووینئ چې په کندهار کې هم زیات شمېر تاریخي آثار شته. باید دا موزیم لا ته غني سي او ډېر کار ورته وسی.
لکه څنګه چې اوس د کندهار اطلاعات کلتوري ریاست د ننه کې دی، باید په یو داسې ساحه یا یو داسې وتلې ساحه کې وایي چې هدی عقل خپل په نامه پارک درلودی، مثلا د کندهار موزیم پارک خپل ودانۍ د باندې درلودی چې هر چا په ډیر اسانۍ سره هم د موزیم څخه لیدنه وکړي هم په پارک وګرځي.
د کندهار ملي موزیم په 1400 هجری لمریز کال کې پرانستل شو چې ورسته ټول آثار د هیواد د لرغونپوهانو لخوا ثبت او تاریخي قدامت یې معلوم شو. خلک په داسې حال کې د تاریخي آثارو د ساتنې غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت لخوا په سپین بولدک او تورخم کې د افغانستان د یو شمیر تاریخي آثارو د قاچاق د مخنیوي خبرونه خپاره سوي.
د کندهار د موزیم په اړه مو راپور اوریده. د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت د لرغون پوهنې او تاریخي ابداتو ریاستونو ګډ پلاوی په وروستیو کې په بدخشان کې 22 لرغونې سیمې سروې کړې دي. د راپور له مخې دغه ولایت په ټولو سوالیو کې 22 لرغونې سیمې او تاریخي ابدې سروې ثبت او راجستر شوې دي، چې پکې 45 نوي پیشندل شوې لرغونې سیمې او ابدې شامل دي. بل لور ته په غزنی کې یو لرغونی جماعت چې ویل کېږي په دغه ولایت کې د مسلمانانو لومړنی تاریخي جماعت ته رغول کېږي. دغه جماعت د آغا خان فرهنګي بنسټ په مالي مرسته جوړی شي. د طبي پیښو له امله دا جماعت د نړېدو په حال کې دی. تفصیل په دې راپور کې.
دا یک شنبه ورځ غزنی ته د آغا خان فرهنګي بنسټ یو پلاوی راغلی. د دلته د مسلمانانو د لومړنی او تاریخي جماعت ته جوړولو ژمنه کړې. غزنی ته د آغا خان فرهنګي بنسټ ته پلاوی مشر انجینر فضل کریم احمدی ویلي یاد بنسټ غواړي سشکال د باباجي تاریخي جماعت ته بیا رغونې لپاره لومړنی استحکام بندې ترسره کړي، چې دا اساسي رغونې د مودې لپاره یې د نړېدو مخنیوی وسي. دی زیاتوي د دوی پلاوی همدا شان د دغه تاریخي جماعت سروې براورد او اسناد سازي کوي ترڅو په راتلونکي کال کې د یاد جماعت اساسي رغونې لپاره د یاد بنسټ له لورې کړنې ترسره سي. په ورته وخت کې په غزنی کې د طالبانو حکومت ته اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي د آغا خان فرهنګي بنسټ له یادې کړنې هرکلی کوي او وایي باباجي تاریخي جماعت اوږده تاریخي موخې نه لري چې اساسي رغول مهم کار دی. په یاد ریاست کې د نشراتو مسؤل منصور افغان وایي د زیات وخت په تیرېدو او طبیعي پیښو له امله دغه جماعت ته نړېدو له ګواښ سره مخ دی.
وزارت په هڅو باندې غزنی ته د آغا خان فرهنګي بنسټ مشر انجینر فضل کریم احمدی له یاد تاریخي مسجد څخه کتنه وکړه. فلی احمدی صاحب دا وویل چې د تاریخي جماعت سروې بر اورد او اسناد سازي کوي ترڅو په راتلونکي کال کې د یاد جماعت اساسي رغونې لپاره کړنې ترسره شي.
په غزنی کې ډیری فرهنګ پال او تاریخ پوهان په دې باور دي چې باباجي تاریخي جماعت په دغه ولایت کې د مسلمانانو لومړنی جماعت یادیږي او وایي دغه جماعت د صحابه کرامو په وخت کې بنا سوی دی.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
د شعر نقد مخه کو. په کابل کې د افغان ادبي بهیر په غونډه کې په شعر کې د نوښت پر مسلې خبري وشوه. دا غونډه د جمعې پر ورځ د اګست په 25مه په دارالامان واټ کې حبیبي لیسې ته څیرمه جوړه شوې وه. په دې اړه نور له فریدې سیال څخه اورو.
په شعر کې مضمون افرینی څه ده، څه رنګ پیدا کیږي؟ په دې اړه ځوان لیکوال نقیب احمد عزیزی په کابل کې د افغان ادبي بهیر په غونډه کې اوږد لیکچر وړاندې کړ. د دې خبرو په یوه برخه کې ښاغلی عزیزی له هنري پلوه مضمون افرینی داسې توضیح کړه.
مضمون افرینی د طبیعت، د پدیدو، د انسانانو د تعاملاتو او بلکې د هر څه په اړه د نویو رابطو کشف ده، یا د شیانو تر مابین د نویو رابطو ایجاد.
دا موضوع د وضاحت لپاره ښاغلی عزیزی زیاته کړه.
مضمون افرینی د ذهنی یا عیني پدیدو ترمنځ د تازه اړیکو کشف یا ایجاد ده چې ظاهرا یې ترمنځ هیڅ تړاو یا پیوند نشته. یعنې کله چې په یوه ادبي دوره کې هنري ژبه ابتذال ته ځي، وجه یې دا وي چې د ډېرو پدیدو ترمنځ مشابهتونه نور کشف شوي، نور دې ته ضرورت وي چې د پدیدو تر مابین نوي تړاوونه کشف کړو. همدغه نوی تړاو کشفول مضمون افرینی ده، د محتوا ایجاد ده، کریټیو دیم، یا د وایسي د پیغام، خلاق پیغام.
د هنري ژبې ترکیبونه، تشبیهات، استعارې او ټول هغه څه چې د نوښت لپاره کاریږي او بیا تکراریږي، ژبه ابتذال ته بیایي، ځکه چې د احساس، عواطفو او تخیل د پارولو توان له لاسه ورکوي. ولې ورکوي؟ عزیزی د خپلو خبرو په یوه برخه کې دا مسله داسې روښانه کړه.
هنري ژبه یوه تر ټولو دا ځانګړتیا لري چې د تکرار تاب نه لري. استاد غزنفر د کلیشي په بحث کې وایي چې هر جذابه خبر که بیا بیا په یوه بڼه وسي، نور په هغه کې جذابیت ختمیږي، او هر هغه کلمه چې تر قیامت هم ویل کېږي جذابیت یې نه ختمیږي، چې د جذابیت په خاطر نه یې ویل سوی وي، بلکې د منفعت په خاطر ویل سوی وي. د موږ د هغه بلې کټګورۍ د برخې خبره وي، لکه اوس زه ټول عمر دا خبره سي کوم چې ښه راغلاست، څنګه یې جوړې، په خیر یې، که نه دا کومه ژبه سي کاروو، دا ولې نه زړیږي؟ دا د جذابیت لپاره نه کاري، مګر یوه ټوکه سي درې وارې وکړې نور د سړي ته غصه راځي، د دې په جای ستا وخندی، د تا له احساساتو سره رابطه پیدا کړي، یا تا ته له خپلو احساساتو سره د وصل سبب وګرځي، دا نه ګرځي. نو دغه د یوې ادبي دورې د ځوانو شاعرانو ژبه که د تکرار ښکار شوه او د ټولو پدیدو ترمنځ دغه روابط کشف شو، نور هغه دوره په شعري لحاظ د ابتذال حالت ته ځي، که دغه یوه نوې ساه ورته رانشي، دا هنري متون نور مړه دي.
ځینې شاعران چوکاټونه بدلوي او فکر کوي چې له دې سره یې نوښت رامنځته کړی، خو همغه مشهوره خبره یې هېره کړې ده چې د سره سپین کمیس له اغوستلو سره انسان نه بدلېږي. په دې تړاو ښاغلی عزیزی د افغان ادبي بهیر په غونډه کې وویل:
ښه، داسې نه ده ته په کلماتو کې وګرځي او ووایي چې زه نوی ترکیب جوړ کړم، نو به مضمون نوی سي، یا ردیف نوی کړم مضمون به نوی سي، یا بحر پراخ کړم مثلا د دولسو له یولسو له اوو له اتو له پنځلسو یې ورواړوم، دا به مضمون افرینی. تر ډېره حده دا شی لفظي هم نه ده، په ډېر زاړه چوکاټ کې ډېره نوې خبره کېدای سي.
دا بهیر په غونډه کې د ښاغلي عزیزی تر خبرو وروسته د غونډې برخوالو خپلې پوښتنې وکړې او خپل نظر یې وړاندې کړ. د ګډونوالو له ډلې څخه د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد اجمل ښکلي وویل چې مضمون افرینی هغه وخت رامنځته کیږي چې خلک مجبور شي، دوی په دې وخت کې فکر کولو ته هڅول کیږي. ځینې وخت له شاعر سره د ډېرو عادي شیانو په لیدو نظریه پیدا شي، نو کله چې تصور ورپسې ونخلي مضمون افرینی رامنځته کیږي. د افغان ادبي بهیر د غونډې په پای کې مشاعره وشوه.
یو شمېر ناقدان په دې باور دي چې په شعر کې موضوع مهمه نه ده، د شاعر تجربه مهمه ده چې له لوستونکو سره یې شریکوي، ځکه چې دا تجربه ذاتي ده، نو تل نوی وي. دا خبره هم کره کتونکي کوي چې په شعر کې فکر او شعر نه سره بیلې شي، خو شعر فکر نه دی، شعر یو حال دی، او په شعر کې دا شعور دی چې شاید په فکر بدل شي، او شعور هغه فکر دی چې نه دی پوخ شوی، او فکر هغه شعور دی چې رسېدلی، اما که شعر د یو فکر د بیان لپاره وي، شعریت یې اغېزمن کیږي. د دې نظریې یو شمېر منتقدان استدلال کوي چې په دې ډول په شعر کې یو ډول ایدیالوژي ځای شي، او ایدیالوژي خو شعر وشني. اما هغه کسان چې فکر او شعر سره تړلی ګڼي، هغوی وایي چې ایدیالوژي ځان ته شی دی او فکر ځان ته. انځورګر شاعر نور محمد لهو بیا د شیری محتوا لپاره یو بل خبره کوي. دی وای چې زه په شیر کې لزان راوزم چې نوی څه پکې پیدا کړم.
یو څوک زی په سفر کوي، یو څوک د غواړي یو چاته څه ودی کوي، خو کلمات ورته نه راځي یا کلمات نشي انتخابولی. دی خپله یو احساس ده، چاته غواړي لیک ولیکي. یو مامور دی، یو بزګر دی په کرونده کې د لمر هغه تودوخه لاند د پروت دی، یا دغسې نور شیان دي په ورځني ژوند کې مونږ ګورو د نورو خلکو احساسات. موږ باید دا راواخلو او شعر یې کړو، یوازې دا نه چې په موږ تیریږي بس هغه وړاندې کړو. په حقیقت کې شاعر لکه انځورګر، لکه یو کمپوزیټور، لکه یو مجسمه جوړوونکی، لکه یو کیسه لیکوال، یو هنرمند دی. نو داسې خو نه ده چې دی همیشه باید کله چې موږ د شاعر نوم اخلو زموږ ذهن ته یو سړی درېږي چې سر یې په بارو ګریوان شلیدلی، په بد حال په یو کوڅه کې پروت، یا البته یو بې شخصیته غوندې یو سړی. یعنی دا داسې نه ده. هنرمند هم شاعر هم لکه نورو هنرمندانو غوندې باید ظریف، نظیف او یو منظم څوک واوسي، او د خلکو تصور باید هم له شاعر همدغه وي چې مانا شاعر یعنی یو څوک نه چې میان د ټول عمر د چا په لور باندې میان شوی، یا هغې کې په مینه کې ماته خوړلی به دا کس بس شاعر کېدی شي. زمونږ په او کلیو کې همدغه اوس هم ځینې کسان چې نه شي ویلی زه شعر لیکم. نو کله چې څوک وایي شعر لیکم، مانا دا چې دا په چا میان شوی او میان توپ خو یې په هر صورت. نو دوی بیا تصور دی چې یعنی داسې دا یو طرفه میان ده، یا کومه مینه یې شي کړی به یو طرفه یي، او دې کې به ماته خوړلی. نو ځکه دی هغه ده شعر لیکي، که چیرې دی منظم یا داسې په مینه یا دوه طرفه یي، نو مانا داره چې نو خدای بیا شعر نه لیکي. په داسې حال کې چې موږ یو شاعر باید دغه مینه هم راواخلي، هغه مینه چې دواړه لورې په یو بل مینان دي، یا مثلا په طبیعت کې نورې پیښې دي. مثلا موږ ډبرې ګورو، مونږ ونې ګورو، خپله یو ونې ته که وګورو یو میلیون خبرې د دې ونې په سینه کې پټې دي له ډبرو سره. ولې دا یو سواد ډبرې ولې خبرې نه کوي؟ یو نظم کې ویلي که مثلا وویل چې د ډبرې خاموشي ولې ده، آیا ډبرې یوه زمانه کې رښتیا حقایق ویلي دي او وروسته بیا محکومه شوې ده چې دا ګونګۍ اوسي او ژبه ترې پرې شوې؟ یعنی ډېر شیان موږ لرو، موږ کولای شو د دې زاویه بدله کړو، احساسات خپل بدل کړو، البته د نورو احساسات راواخلو له نورو زاویو نه، له نورو لیدلوریو نه. باید موږ د نړۍ ته وګورو او خپله د شاعري لمنه پراخه کړو.
د شعر په اړه د ښاغلي لاهو د نظر لټه به د شنې مرغۍ په نوم د دوی په شعر کې وکړو چې په خپل شغې آزادي راډیو ادبي مجلې ته ثبت کړی رالېږلی.
دو غرونو ترشا پتور قفس کې عادت شوی شنې مرغۍ، د باغ له پاڼو الوتلې شنه رڼا در پسې مړه شوه. دنګ چنار د دریا دیږي همغه تې، لکه ستا د ګلاب مخ رنګه رڼا سپینو اوبو کې پاڼه پاڼه رپېدلو. اوس یې تا پسې لاسونو باندې زالې لکه زخم راشنې شوي. چیرتلارو کې چې ژیړ ګلونه ګورې، پسیرو کې د چا د لمدو سترګو تکې سرې سرې ناستې چیغې اوس هم اورې. نیمه شپه د یوې تږې شپېلۍ خولې ته لپې لپې شنې سندرې اوس هم شیندې. ایشته غوږ سه له آسمانه لکه غشي ناشنا چیغې راوري. څو لیوانو د آسمان لاجورد اغوستي، پر شنه رنګ یې ازغن تار دی راتاو کړی. مرغان ډوب دي تصور کې د بدن کوم غړی خرڅ کړي، څو آسمان کې یوه لپه شنه فضا په کرایه واخلي. د دې ښار سوداګر واړه د مرغانو په وزرونو تجارت کا. په قفس کې عادت شوې شنې مرغۍ، خپلو زخمو سره عادت څنګه پیدا کړم؟ زه پوهیږم څوک مې نه پرېږدي چې تا سره یوه قفس کې زوړ شم. بیا څوک لکه دروند خوب په ما مېلمه کړه چې زما په ستړو لپو له پیړیو داشنه شوې ځاله در وړي. او ته هم بېغمه ومره، هسې هم د چا پرې شوی وزر بیرته نشین کیږي. چې وزر او الوت نه وي، پراخ آسمان او شنه هوا ټول بې مانا دي، او مرغه پاتې کېدلم لوی عذاب ده. او مرغه پاتې کېدلم لوی عذاب ده، لوی عذاب ده.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. د لرغونی روم فیلسوف شیشرون وای، هغه خونه چې کتاب پکې نوی داسې ده لکه بیروح جسد. امریکایي کیسه لیکوال ارنست همینګوی چې د نوبل جایزه هم ګټلې ده بیا وایي تر کتاب وفادار دوست نشته. دا دوی خبرې مې د کتابونو لپاره اقتباس کړې. په افغانستان کې نوي کتابتونونه پرانستل شوي دي. د کلي عامه کتابتون بنسټ وایي چې د میدان وردګ په مرکز کې نوی کتابتون پرانست. په دې اړه به نور د دې بنسټ له مسؤول مجیب الرحمن محمودي څخه واورو.
تیره اونۍ کې د چهارشنبه په ورځ باندې موږ د سباوون په نامه عامه کتابتون د میدان ښار اړوند قیام کولای سا کې پرانست.
په دې کتابتون کې مو کتابونه له نورو خلکو راغونډ کړي.
بله، موږ معمولا لکه نه چې موږ د کتابتونو د جوړولو کار پیل کړی دی، د عامو خلکو همکاري دی او مرستې دي. موږ سره موږ په فیسبوک یوه پاڼه لرو د کلي عامه کتابتون په نوم باندې، د همغه له لارې موږ کمپاین کړو، عام خلک همکاري کړي، ځینې د کتابونو همکاري کړي، ځینې د نقدي مرستو همکاري کړي موږ سره، او ټول موږ منظموو او بیرته بیا یو کتابتون جوړوو. موږ ټاکلي ځای کې او یو ښه سیستم ورته جوړوو چې د سیستم د لارې عام خلک هر څوک نروخه د کتاب کورته وړلی شي. د ټاکلي وخت لپاره د کتاب د استهلاک مخه پکې نیول شوې ده، د کتاب د ورکې مخه پکې نیول شوې ده، او کتابتون ورځ په ورځ غني کیږي.
د دې کتابتونونو لپاره تاسو څه ډول کتابونه راغونډوي؟
موږ هر ډول کتابونه راوړي دي، تر اوسه پورې د دینی برخې دي، که د ادبیاتو دي، که د ساینسي علومو دي، یعنی داسې برخه نشته ده چې هغه کتابونه دلته نه وي موجود.
تر اوسه مو څومره کتابتونونه فعال کړي دي؟
دغه د سباوون کتابتون زموږ نه وشتم ما کتابتون شو چې پرانستر شو، او په دوه نور کتابتونونو هم کار روان دی چې انشاءالله نږدې ورځو کې به هم پرانیز.
نږدې ورځو مو مطلب څه دی؟ څومره وخت کې
د یو کتابتون خو تقریبا کارونه تکمیل شوي دي. هغه کومه مالی بودیجه چې موږ ورته ټاکلې ده هغه تقریبا پوره شوې ده، خو موږ لږ په نورو کارونو باندې هم مصروف یو، ځکه موږ یو خیریه بنسټ هم لرو. دغه د تېرې جمعې په ورځ باندې موږ په یو بل ښوونځي کې یو د اوبو کوهای وکیندلو، تام وکیندلو، او هغه د سولرو سیستم هم ورته جوړ کړو چې د مکتب زده کوونکي د اوبو د ستونزې سره مخ وو، او نور په بعضو نورو برخو کې موږ مرستې راټولولو، په هغو باندې هم موږ مصروفه یو. او بل تر ټولو مهمه دا ده چې موږ ټول دولس کسان یو، ټول رسمي دندې لرو. دغه کارونه موږ په د رخصتیو په ورځو کې په خالي وخت کې موږ کړو.
له اټکل سره ویلی شئ چې په دې نه ویش کتابتونونو کې مو څومره کتابونه وي؟
زموږ داسې کتابتونونه شته دي چې 1500 ټوکه کتابونه لري، خو داسې کتابتونونه هم شته دي چې تر 4000 ټوکه کتابونه یې ډېر دي. ځکه دغه سباوون کتابتون هم چې موږ پرانیزلو د 2500 نه زیات کتابونه پکې موجود شول، نو ممکن تر 40000 شاوخوا کتابونه موجود وي پکې. تر اوسه
له ښاغلي محمودي څخه په مننې د میدان وردګ تر څنګ غزنی ته به مخه کړو. د دې ولایت د قرباغ ولسوالي په جامرات سیمه کې یو ځوان عزت الله رحماني یو کتابتون پرانست. ښاغلی رحماني ازادي راډیو ادبي مجلې خبرونې ته د واتس اپ له لارې په خپل رالېږل پیغام کې د دې کتابتون په اړه وایي.
د ځای د نشتون له کبله مو خپل کتابتون د حضرت بلال جامرات په علیلې سره کې جوړ کړی د سیدې سیمه ټول سدون کول اصل هغه څخه ګټه واخلي. تقریبا تر اوسه مو زر کتابونه تر ټول کړی دي چې په کې د سیمه او ولایتونو فرهنگ پالو علم پالو ځوانانو سره مرسته کړې ده، هم نغدي او هم د کتابونو. او د کتابتون له جوړولو منیت په ټولنه کې په دغې سیمه کې د مطالعې او زده کړو فرهنګ دود کول.
رحمانی د کابل پانتون د ژبو او ادبیاتو د پانځي د دوهم ټولګي محصل دی. د خلکو غواړي چې دا پرانیست کتابتون دی بډای کړي.
له خلکو څخه مهمه دا ده چې لمړی خو کوم شته امکانات چې مو په کتابتون کې لرو له خو څخه استفاده وکړي، مراسم مطالعه وکړي، او د مطالعه دود په ټولنه کې آهسته آهسته عام شي. او هغه خلک چې په خارج کې اوس یا داخل کې دي د مرستې توان لري، مو سره په دې بخش کې نورم کومک وکړي تر څو د مو کتابتون لا هم په هر لحاظ مکمل شي. ځکه اوس مو کتابتون کې چوکۍ او میزونه نه لرو او کتابونه هم پوره نه لرو.
د کتابتونونو په اړه د ازادي راډیو مجلې دا برخه د البرت انشټاین لدې خبرې سره رانغاړم چې وایي یوازنی شی چې باید خامخا هرومرو ترې خبر یاست هغه د کتابخانې آدرس دی.
ازادي راډیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له ازادي راډیو.
له پلالي څنګه انځورونه جوړی شي د دا ډول انځورونو استاد عمان نیاسی دی چې اوس د کاناډا په تورنټو کې ژوند کوي. په دغه ښار کې د جولای له شلمې تر دیرشمې د دوی د انځورونو نندارتون جوړ شو. په دې نندارتون کې د ښاغلي نیازي اویا سره نندارې ته ایښودل شوي وو. په دغو اثارو کې څیرې، څاروي، الوتونکي او حتی د خطاطۍ د څو نمونو ننداره خلکو وکړه. ښاغلي نیازي ازادي راډیو ته وویل چې دی هره ورځ نندارتون ته نه ورته، خو ځینې ورځې چې ورغلی د ننداره کوونکو له جالبو خبرو سره مخامخ شوی دی. په دې اړه به نور په خپله له ښاغلي نیازي څخه واورو.
اول خو دا د دوی زړه ته نه لوېده چې دا دې د غنمو د پلالې نه جوړي. اکثر به فکر کاوه چې دا لرګی ده. بیا چې به ډېر ور نږدې سو او کله زما سره یو دوه درې اثره داسې مو چې ما هغه چوکاټ کړی نه و، یعنې په شیشې نه لرلې، په هغو به لاس لګاوه، ګوتې به یې لګولې، بیا به ویل وای، بیا به راسره ومنله. دومه خبره دا وه چې دوی چې زما نه پوښتنې کولې د دې د رنگ پیسې کې کولای چې په لاله خو چې ته یادې د پلاله خدا دغه رنگ ده او دا رنگ تا څنګه بدل کړی ده. نو بیا ما ورته ویل چې دا فرزند سوځوم او دا حرارت په ذریعه بدلوم. وروستۍ پښتنه به چې دوی کوله دا کسانو معمولا چې اخیست بیا اثر او ځینو نورو به هم دا پښتنه کول، دا به راته ویل چې د دې به مقاومت څومره د دوی سره دا اندېښنه مو چې امکان لري دا زر خراب شي. بیا
عمان نیازي په کابل کې کلونه مخکې د هنر ته مخه کړه. له دوی څخه به واورو چې تر اوسه یې په دې موده کې له پلالې څومره انځورونه تیار کړي دي.
زما دا د 15 کاله اوسو چې د غنمو له پلالې نه د اثر جوړومه. په دغه موده کې مې شاوخوا 900 اثر جوړ کړي دي.
بیا به هم له ښاغلي نیازي څخه واورو چې دوی په هر اثر څومره کار کوي.
معمولا واړه اثر چې دي دا په 800 تر 1200 پورې کار غواړي چې سره یې جوړوي. چیرې چې دي نیاره چیره چې ما کار ور باندې کړای ده تقریبا 4 ورځې 5 ورځې چې هر ورځ سره یې 2 ساعته یا 3 ساعته کار پې باندې وکړي په دغه موده کې یوه چیره جوړیږي. یعنی چې دا چیرې هم ستا دي چې ما جوړې کړي دي دا 400 ټوټې 300 ټوټې 350 ټوټې داسې می چې دا هر ټوټه بیا سوځول کیږي، لا رنگ تغییر کوي او چې هغه څه چې تغوړې چې هغه باید هغه څه وسی مثلا سترګې جوړې هغه څنګه باید وسوځي، مخ ته غاړه ته ویخته دي، دا ټول هم دونه وخت غواړي.
شاغل نیاسی د جمهوریت په روسیو کلونو کې نوی ډیلی ته مهاجر شو. حالت یې د مرزا خالد په ساړه کور کې یو کال ګالری پرانیسته و. بیا یې په نوی ډیلی کې خپل کور سره نشتې خپل ګالری جوړ کړ. دی وایي چې کله یې له هند کاناډا ته کډه کوله نه شوای کولای چې خپل ټول آثار ورسره یوسي.
په دغه موده کې ما ډیر زیات داسې آثار جوړ کړو چې متاسفانه هغه بیا ونسوای کولای د وزن د ډیرې دوله وزن چې کله موږ لاین دراتل دلته هغه له ځانه سره راوړم. نو یو برخه هغه آثار چې هندی وو ما په هند کې جوړ کړی وو، د هند سیاسي چیرې وې، ځینې نور مذهبي چیرې د دوی وې، یو شمیر ما هلته سفارت ته وسپارل، یو شمیر مې نور یو مکتب وو هغه ته مې وسپارل، یو شمیر داسې وو چې هندي ځینې مرکزونه وو د هنري په هغه جمله کې فرزن د مرزا غالب یو تابلو ما تحفه ورکړې وه د سارک د غونډې چې جوړوي دغه یو مرکز ده.
ښاغلی نیازیب کاناډا کې په شاوخوا یو کال کې له پلالې نږدې شل نوي آثار جوړ کړي دي چې دا یې هم د تورنټو په نندارتون کې نندارې ته ایشو. دا ډول انځورونه په نړۍ کې نادر دي، په دغو کې کیمیاوي مواد نه استعمالی شي. له ښاغلی نیازیب څخه به واورو چې دی له کومو شیانو په دې انځورونو کې کار اخلي.
غنمو دا پلاله ده، سریختی دا کای سریختی مګور ته وای، دا البته زله هر کال چې په هند کې ومه دوستان چې براتلو ما بل افغانستان را وخت، سه کالم مم لا افغانستان را وخت ورور می راته و. بل دا کاغذی تختی دی چې په غو باندې بخمل سریخوا ما تور بخمل لا غونه استفاده کی. نور نو د سوځولو لپاره موږ له اوتونه استفاده کوو او له منقل نه استفاده کی. نور وسایل مستدی البته زه چې استفاده ورنه کوم خو همدادی، په ځینو نورو ځایونو کې له شمع نه استفاده کی، خو مختلف طریقې دي هر څوک په خپله طریقه باندې سوځي.
د هنر ترڅنګ د ښاغلی نیازی د دې آثارو کمال دا دی چې دوی د افغانستان د بیلابیلو تاریخي او معاصرو شخصیتونو او مشهورو څیرو انځورونه کلونه کلونه په هند کې له نږدې هندیانو ته ور وپیژندل او اوس په کاناډا کې کاناډایان ترې خبروي.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
له ترکاری فروشي تر انځورګري یو ستړی مسل خل لا سره وړنو ټک. بختیار یار اوس لسکونه شزینه او نارینه ستکون کې لري. دای له خپل ځکهونکو فیس نه اخلي او وای د دنجونی ځکهونکو اوس د انځورګري هنر لاري خپل کورنیو ته نفقه پیدا کوي. د شاغلی یار د ژوند پر لوړو شورو له هغه سره زموږ همکار د سره خواله کړی او دا راپورې پرې چمتو کړی دی.
په ایرو کې لالونه د کابل په احمد شاه بابا مینا ارزان قیمت سیمه کې په یو زوړ دکان کې لسګونه داسي انځورونه چې د هنر سره د کتونکو شوق پیدا کوي. په دې کې د پخوانی واکمنانو، ورزشی لوبغاړو، لیکوالو، شاعرانو، ژورنالیستانو او هنرمندانو د انځورونو ترڅنګ د افغانستان د زینو ناخوالو او پیښو انځورونه هم شته. د دې انځورونو پنځګر بختیار یار دی. نوموړي ازادي رادیو سره خبرو کې ویل د په ماشومتوب کې د پلار لا نعمت به برخي او له هماغه ماشومتوبې د کورنۍ د نفقې پیټې پر اوګوشوي چې له عملې نه یخني کتلې او نه ګرمي نستړیا نه ناروغي بس کارته کار ویلې دی. خوای د دې ترڅنګ انځورګری سره حمله ونی مينو او همدی مني اړ کړ چې یو کال کې دا هنر زده کړی. نو موړې وای
تقریبا زه نه کلن مم چې پلار مې وفات شو، یتیم شوم. نو دغه د مکتب زده کړې رانه د کور د اقتصادي مشکلاتو د لاسه پاتې شوې. نو بیا مې په خبر کې هغه ژوند کو، حالت مو کار کو، پلاس کې ترکاری خرڅوله، کراچۍ مې چلوله. د وخت تر دو سره بیا من راغلو وطن ته.
خاغلی یار وای افغانستان ته تر راته ګروسته هم ډیره موده په کراچۍ کې ترکاری خرڅوله، خو چې روپی لایوی نه دوه نشوې د دوبۍ د مسافرۍ نیت وکړ. خو زیتوی چې د دوبۍ د رڼاګانو خاري هم د ژوند تیارې روښانه نه کړي او بیرته افغانستان ته راغی او دلته کابل کې د غړو د خپل په یو کلب کې د ساتونکو یا چوکیدار په توګه کار پیل کړ. یار وای همدا مهال په فارغ وخت کې د انځورګرۍ هنر زده کړه پیل کړه. هغه ازادي رادیو سره خپل یو جالبه خاطره داسې شریک کړه.
تقریبا څومره دمخ کې چې ما په د کابل احمد شاه بامینه کې د ارزان قیمت بازار کې په کراچۍ کې ترکاری خرڅوله. هغه وخت کې یو مور راتلله روزمره به دې زمانه ترکاری اخیستله. دای کبه ضرورت وو کنه دې به په دې خاطر مان ترکاری اخیستله چې یو ځوان یو کراچۍ ته ولاړ دی چې دا ناهله نشي چې مزدوري کې وو به د مزدوري وو کې ناهله نشي. نو اوس هغه مور چې دا دلته ما سره په دې مرکز کې زده کوون کې ده او ډیر تکلم ده د خپل زوی اکسم رسامي کړی دی. نو دا زما لپاره زما د ژوند یو جالبه خاطره ده چې هغه څو کال مخکې زما مشتری وازه کراچۍ ته ولاړو ما ترکاری خرڅوله اوس هغه زما شاګرد ده.
خاغلی بختیار یار وای د انزورګری ترڅنګ د خار هغه 150 یتیمو ماشومانو ته د وړیا زده کړو زمينه هم برابر کړي چې پر درنو کارونو بوخدي. دی وای دا چې خپل یتیم دی او نالوسته پاتې شوی دی نو د همدې انګیزې له مخې دغه ماشومان چې خونځي ترې پاتې دي د وړیا زده کړو زمينه برابره کړې ده.
نو دې ترڅنګ چې زه یتیم پاتې شوی وم زده کړه نه پاتې وي په دې حیث دا یو انګیزه راته پیدا شوله چې هغه ماشومان ګلالي ماشومان چې په بازار کې د سفروشي کوي پلاستیکونه خرڅوي بوټان رنګوي د غربت د لاسه د زده کړو نه بې برخې دي. نو په دې اسما غره ټول تړل یو یو ماشوم را وسدل ته می ځای ته ورک او ساغوي شکر دلته دې مرکز کې مون سره زده کړې کوي پښتو ریاضي انګلیسي قران کریم او د هنر په برخه کې.
خاغله یار وای د ماشومانو ترڅنګ هلکانو او انجونو ته هم د انزورګری هنر ورزده کوي او ډېرې هغه انجونی چې دا هنر له دز د کړې اوس له دې لارې خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوي. بختیار یار وای د خپل رسم کړیو تابلوګانو لپاره د ننګرهار په نارنجګل مشاعره او کابل کې په انټر کانتیننتال هوټل کې نندارتونونه هم جوړ کړي وو. بختیار یار داسې مهال انجونو او یتیمو ماشومانو ته د هنر په برخه کې زده کړې ورکوي چې لتیرو دوو کلونو راهیسې طالبانو لشپګم ټولګي پورته د انجونو پر زده کړو او دغه شان پوهنتونو کې د انجونو پر لوړو زده کړو بندیز لګولې ده.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
لیکوال شاعر او ژورنالیست فرید احمد تسکین ناروغ دی. د ناروغي له عملی غبرګ سترګې نه ویني. تسکین د وجودي زور ترڅنګ له خپلې نیستۍ څخه هم کړی شي. دی په افغانستان کې د ډاکټرانو له درملنې نه هیله شوی او دا وخت غزنی ته تللی تر څو هلته په زیارتونو وګرځي ګوندې بیرته د نوې نړۍ نوې ښکلاګانې په خپلو سترګو وویني.
زه راغلی یم غزنی ښار ته د تمدن ښار ته بیا تعالی د نازولو اولیاو ښار ته کله تعالی مونږ ته شفا راکړي.
دا د وجودي عذاب کتاب لیکوال شاعر او ژورنالیست فرید احمد تسکین دی چې اوس په خپل له وجودي عذاب څخه کړیږي او سخت رنځور دی. دی په ځله وجود د امسا په مرسته په غزنی کې ځینو زیارتونو ته ختلی ځکه د بدني ناروغۍ له امله یې د سترګو دید له لاسه ورکړی دی او په ځوان ځوانۍ د بل د لاس محتاج دی. تسکین په افغانستان کې د ډاکټرانو له درملنې ناهیلی سوی او دا وخت غزنی ته راغلی تر څو دلته په زیارتونو وګرځي ګوندې بیرته د نوې نړۍ نوې ښکلاګانې په خپلو سترګو وویني. خو چې نه کوي حبیب څه به وکړي خوار طبیب.
خلکو راته ویلي وو چې ته یو غزنی زیارتو ته هم لاړ شه. زه غزنی زیارتو ته په دې خاطر راغلم دوایانې مې ډېرې وکړې.
تسکین وایي د بدن د سیک تر څنګ یې اقتصادي سیک هم ختلی او نسي کولی چې د ځان علاج وکړي. نو له ملي تجارانو شتمنو خلکو بهر میشتو افغانانو نړیوالو خیریه بنسټونو او د طالبانو حکومت له چارواکو څخه د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي تر څو خارج ته لاړ سي او خپله درملنه وکړي.
زما دا هیله داره چې زه یو شاعر یم لیکوال یم خبریال پات شوی یم د ښځو حقونو بشري حقونو ماشومان حقونو ولسواکۍ برخه کې مې کار کړی دی د بیان ازادۍ برخه کې مې کار کړی دی. نو زما لاسنیوی وکړی او زما د فکر نه زما د مغز نه باید د نړۍ انسانانو لپاره او د افغان ملت لپاره استفاده وشي زه بیرته راروغ شم.
تسکین د وجودي زور ترڅنګ له خپلې نیستۍ څخه هم کړیږي.
زما په واس کې زما د علاج لپاره دومره پیسې نشته چې زه خپل اقتصادي بوج په سر یوسم.
دی وایي د ناروغۍ ستونزه مې ورځ تر بلې زیاتېږي که مرسته راسره ونه سي راتلونکی به مې سخت ځورونکی وي.
د ما د کوم تکلیف چې دی دا بیسټ ډیزیز سنډروم نومېږي. ډاکټرانو راته ویلي دي چې دا جینیټیکي موضوع دی خو ډېر وګرځم دا ګولۍ چې خورم دام ډېرې خطرناکې ګولۍ دي.
دا تسکین په باور کلیج ډیر مرسته هم را سره وسی یو څو ورڅخه جوړیږي. تسکین وژغوري تر دې عنوان لاندې د تسکین د ځینو خواخوږو او دوستانو له لوري له هغه سره د مرستې راټولولو په مخه په خواله رسنیو کې یو کمپاین هم شروع سوی دی او لیکي: ما پرېږدئ چې یوه ځوانه هستي، لیکوال، شاعر او ژورنالیست مو په بد حال کې د ژوند شپې ورځې تیروي. شاوخوا 26 کلن فرید احمد تسکین د پکتیا ولایت اوسیدونکی دی. د تر دا وخته موجود او وجود دوه شعري ټولګې، وجودي عذاب، جرګه او مرکه په لویه پکتیا کې نن او پرون د فخری افغان، باچا خان، عدم تشدد او سیاسي تحلیل او ځینې نور نثري آثار هم لیکلي دي، خو د دې تر څنګ له یو شمېر رسنیو سره هم کار کړی دی. دی د فخری افغان ورځپاڼې مسؤول مدیر، د افغان ننګ ورځپاڼې مرستیال مدیر، د پکتیا خبریالانو اتحادیې پکتیا میډیا سنټر مرستیال پاته سوی او د افغانستان له بیلابیلو مجلو او رسنیو سره یې کار کړی، خو اوس د دغه ناروغۍ له امله ټول کارونه ورڅخه پاته دي.
آزادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
داونی مو آزادي راډیو د بی مجله پروګرام هم دومره وو. تر بلې اونۍ زحمت شپر له تاسو اجازه اخلم. شدیوی
تاپ بل تم تمرا غم جن یا غم جن یا ما چ حد نہ لری تاپ بل تم تمرا غم جن غم جن یا ما چ حد نہ لری پ غم جن زڑدا سی خوگمن یا خوگمن یا ما چ حد نہ لری پ غم جن زڑدا سی خوگمن خوگمن یا ما چ حدن لری ستا په بل تم دمر غم جن پکر غیڑنو آواز غنو کر خوب لیارا پکر غیڑنو آواز غنو کر خوب لا یارا پکر غیڑنو آواز غنو کر خوب لا یارا پکر غیڑنو آواز غنو کر خوب لا یارا اے دمرا دت گئی دل دیدن یا دیدن یا ما چ حد نہ لری دمرا دت گئی دل دیدن خاموش ملکه و ملا.